هفت شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم نوری حسین نوری باشد. نوری صاحب خوش آمدین.
بله صدر فروغ، تاسو ستړي مشه قدر منوریدونکو، یو بل خبرونه پایل شو. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوی. خو په بیا هم اوري چې پاکستان د افغانستان د هغه اقدام ملاتړ کړی چې له چین یې غوښتي دي چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز په پروژه کې دا هیواد شامل کړي. خو تر هر څه مخکې ستاسو پام راګرځو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بن د سعودي عربستان له چارواکو سره پر یو لړ مهمو دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسئلو خبرې وکړې. په داسې حال کې چې کورد پیشمرګه او عراقي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د جټ الوتکو په ملتیا له اسلامي دولت ډلې د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. کورد قمندانانو په دغو عملیاتو کې د پراخ پرمختګ ادعا کړې ده. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې 2 ساعته اور بند به چې د جګړې ټولو ښکېلو خواوو پرې موافقه کړې په دې هیواد کې نافذ شي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بنن د سعودي عربستان له چارواکو سره پر یو لړ مهمو دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسئلو خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله سعودي عربستان ته خپل سفر مهم بللی او ویلي دي چې د افغانستان او اسلامي ټولنې د هیوادونو اړیکې به ورسره پیاوړې شي. اجرایه رئیس پر ټویټر لیکلي چې په دې سفر کې د حکومت 2 تنه وزیران او 2 تنه سوداګر ملګري دي. ریاست د حکومت د اجرایه رئیس د سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر موافقې لاسلیک شي او د افغانستان د سولې پر هڅو به هم خبرې وشي. خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اجرایه رئیس په ټویټر لیکلي چې د جمعې په ورځ به بیرته کابل ته ستون شي. د افغانستان د ولسي جرګې او پلاوي د اسلامي کنفرانس سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی دی. په انقره کې د افغانستان سفیر امان الله جایهون پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوي مشري د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي کوي. دا د اسلامي هیوادونو کانفرنس ده چې د پارلماني چارو په اړه کې خبرې کیږي. 14 هیوادونه وربلل شوي او په ځانګړو کمیټو کې به پر ځینو قوانینو خبرې پکې وشي. ترکیه د اسلامي هیوادونو د کانفرنس مشري کوي. په همدې خاطر دا غونډه دلته جوړیږي. د ښاغلي جایهون په وینا د ولسي جرګې رئیس او ورسره پلاوی به د ترکیې له ولسمشر صدر اعظم او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو سره هم وګوري. په ننګرهار کې به لږ تر لږه 6 لکه کوچنیانو ته چې تر 50 کلونو کم عمر لري د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکړل شي. په ننګرهار کې پرون د پولیو یا ماشومانو د فلج پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو چې نن به هم دوام کوي. په د ننګرهار د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو ویلي چې په ټول ختیځ زون کې به 1,350,000 کوچنیان د پولیو پر ضد واکسین شي. د ننګرهار ولایت خبر پاڼه وایي روغتیایي مسؤلینو له ولسي خلکو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې کورد پیشمرګه او عراقي ځواکونو د عراق د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د جټ الوتکو په ملتیا له اسلامي دولت ډلې د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. کورد قمندانان په دغو عملیاتو کې د پراخ پرمختګ ادعا کوي. کورد ځواکونو د دوشنبې په ورځ وویل چې 200 کیلومتره مربع ساحه یې نیولې او د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالې پشا کړي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت ویان پیتر کوک د دوشنبې په ورځ په پنټاګون کې په یوې خبري غونډه کې وویل
This fight is taking place with Iraqis firmly in the lead, including thousands of Iraqi army.
دغه جګړه د اسلامي دولت سخدریز دلیل واکمنی د پسلګونو زربي ګنا عراقیانو د آزادولو لپاره د دغه جګړه د پزورګونو عراقي پوزي پرسونل د تروريزم ضد ځواکونو او فدرالي پولیسو په ګډون د عراقي کورنۍ لخوا مخته وړل کیږي. کورد پیشمرګه او سنی قبایلی ځواکونه هم په دغه جګړه کې مهمه ونډه لري. د امریکا په مشرۍ د شپېتو هیوادونو د داعش ضد نړیوال ائتلاف د دوی ملاتړ کوي، ورته مشوره ورکوي، لوجستیکي ملاتړ کوي او په استخباراتو او د دقیق هوایي ځواک په برخه کې ورسره مرسته کوي. موصول چې د عراق دوهم ستر ښار دی په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت ډلې نیولی دی. دغه ښار د آزادولو لپاره روان عملیات له هغې وروسته چې امریکایي ځواکونه په 2011 میلادي کال له عراق ووتل تر ټولو ستر عملیات بلل شوي. دغه عملیات د شاوخوا 4000 کرد پیشمرګه ځواکونو په ګډون له 25000 زیات ځواکونه مخته وړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د سوریې په حلب ښار کې پر ملکي وګړو د روسیې هوایي حملې په شدت وغندلې. د دې اتحادیې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو وویل چې د حملې جنګي جنایت ګڼل کېدای شي. دغو وزیرانو ټینګار وکړ چې د بشر الاسد رژیم او متحدانو یې په ځانګړي ډول روسیې په حلب کې هوایي حملو ته په بېساري ډول زور ورکړی دی. د دوی په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په حلب کې په عمدي ډول پر روغتونو، طبي کارکوونکو، ښوونځیو او بنیادي تاسیساتو بیرلي او کلاستر بمونو غورځول شوي او له کیمیاوي وسلو کار اخیستل شوی دی. برتانیا او فرانسې په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په شدت د روسیې او سوریې د رژیم غندنه وکړه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل په حلب کې به بمباري د بشریت لپاره شرم دی. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغرینی څرګنده کړه چې په سوریه کې د عملیاتو له امله پر روسیه د بندیزونو پر لګولو غور نه کوي، خو د بشر الاسد رژیم پر ضد اقدامات ممکن دي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې 2 ساعته اوربند به چې د جګړې ټولو ښکېلو خواوو پرې موافقه کړې په دې هیواد کې نافذ شي. اسماعیل ولد شیخ احمد وویل دغه اوربند به نن په سیمه ییز وخت له نیمې شپې نافذ شي او په ټینګېدو سره به بشري مرستې د هیواد هغو مرکزونو ته ورسول شي چې خلک ورته سخته اړتیا لري. د یمن د نړیواله سطح په د پنړیواله کچه پر رسمیت پیژندل شوی حکومت لوړ پوړو چارواکو ویلي چې د دې امکان شته چې دغه اوربند له دې زیات وغځول شي. د یمن د جلا وطن حکومت ولسمشر عبدالربو منصور هادی تاسو ته ډیره برخه حوسی یاغي ملیشو محاصره کړی د بشری مرستو رسولو لپاره د لاسرسي غوښتنه کړې و. حوسی ملیشه چې ایرانی ملاتړ کوي او د یمن د پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح ته وفادار دي، د یمن پر شمالي ډیرو برخو کنټرول لري. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د یمن په جګړو کې به د 3800 ملکانو په ګډون شاوخوا 1000 کسان وژل شوي وي. په جرمنی کې د باسف په نوم د کیمیاوي موادو د شرکت په یوه کارخانه کې د چاودنې له امله 2 تنه مړه او 6 تنه زخمیان شوي. د چاودنې په سیمه کې 2 کارګر ورک دي. باسف په نړۍ کې د کیمیاوي موادو تر ټولو ستر شرکت بلل کیږي. دا چاودنه د راینسن په غاړه کې د باسف شرکت په یوې بیړۍ کې شوې. په دې ځای کې په عمومي ډول له بیړیو مایع طبیعي ګاز او داسې مواد چې اور اخیستلی شي کته کیږي او د تولید مرکزونو ته لیږدول کیږي. او د امریکایي و خصوصي شرکت نړیوال فضایي اډې ته یو توغندی وتوغاو. دغه توغندی چې دغه اډې ته خوراکي مواد او وسایل ځان سره لیږدوي 2 کاله وروسته له هغې توغول کیږي چې یوې چاودنې د دغه شرکت توغندیو توغولو دستګاه ویجاړه کړه. دغه توغندی له معمول خلاف د ویرجینیا د ایالت له یوې ساحلي سیمې توغول شوی دی. ناسا تر اوسه د توغندیو او فضایي بیړیو د توغولو لپاره د فلوریدا له تاسیساتو کار اخیستی دی. د ای ټی کی انترس توغندی چې ماشین روسی دی 15000 پاونډ مواد به په 6 ورځو کې د فضایي اډې ته ولېږدوي. په دې وخت کې نوي فضانوردان هم د اډې ته رسیږي. د امریکا فضایي ادارې ناسا هڅې زیاتې کړي چې خصوصي کمپنۍ دغه اډې ته مواد ولېږدوي او یو شمېر کمپنیو هم د تورستانو د لېږدولو لپاره د فضایي بیړیو په جوړولو کار پیل کړی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په وېبپاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. لکه څنګه چې په پیل کې مو ویل دی، د خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو د افغانستان، پاکستان او د چین د اړیکو په اړه هم یو راپور لرو. پاکستان د افغانستان د هغې اقدام ملاتړ کړی چې له چین یې غوښتي دي چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز په پروژه کې دا هیواد شامل کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر په وینا چې چین د دې وړاندیز ملاتړ کړی او د پاکستان حکومت د دوشنبې په ورځ وویل چې په دې پروژه کې د افغانستان د لیوالتیا هرکلی کوي. اسمت سروان نور جزئیات وړاندې کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چینایي چارواکي د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز یا کوریدور کې د افغانستان د شاملېدو ملاتړ کوي. حضرت عمر زاخلوال آزادی رادیو ته وویل د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د چین له سفیر سره په دې موضوع خبري کړې.
په دې اړه د پاکستان کې د چین سفیر نو د ناسته درلوده، سره په دې موضوع کې مو بحث درلوده. چین هم علاقه مند چې د دې پروژې اهمیت او په دې باور د دې پروژې اهمیت لا پسې زیاتېږي. دا پروژه وکولی شي چې د افغانستان لارې هم د افغانستان بازار ته هم مرکزي آسیا ته وصل شي. همدارنګه علاقه مند دی چې چېرته دا پروژه وکولی شي چې په سیمه کې په امنیت باندې او په اړیکو باندې، خصوصا د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې مثبتې اغېزې ولري. نو دغسې ورور ته چین مطلق حاضر دی او علاقه مند دی.
په همدې حال کې د پاکستان د پلان او پرمختګ فدرالي وزیر احسان اقبال وایي د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز یا کوریدور کې د افغانستان د لیوالتیا هرکلی کوي. د چین پاکستان د اقتصادي کوریدور اصلي هدف له یو بل سره د سیمې نښلول او په سیمه کې د پل رامنځته کول وبلل. شاغلی اقبال دا خبره د دوشنبه په ورځ وروسته لدی وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وویل د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه د پاکستان پشان له افغانستان سره هم اړه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وویل چې که افغانستان په دې پروژې کې شامل شي ممکن د څو لسیزو د جګړو له کبله اوښتې تاوانونه جبران کړی شي.
د پاکستان چین اقتصادي کوریدور په حقیقت کې یو سیمه‌ییزه پروژه ده. دا یوازې د چین او پاکستان پورې تعلق نه لري. د دې لومړنی اهداف هم د چین اقتصاد نه یوازې د پاکستان او د خلیج هیوادونو بلکې د مرکزي آسیا هیوادونو سره خصوصا د افغانستان د طریقه وصل کی. په لحاظه داسې یو پروژه ده چې د افغانستان وصلول د دې لارې هم د پاکستان په ګټه هم د افغانستان په ګټه دي.
د پاکستان د پلان او پرمختګ د فدرالي وزیر په وینا تر دې وړاندې ایران او سعودي عربستان هم په دې اقتصادي دهلیز کې خپل دلچسپي ښکاره کړې ده. دغه پاکستانی وزیر هیله څرګنده کړه چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز د لارې به په سیمه کې سوله ټینګه شي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د دې پروژې د مسیر پر سر اختلاف شته، د پاکستان د پلان او پرمختګ وزیر وایي چې له دې پروژې به زیاته ګټه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان وروسته پاتې ایالتونه وکړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او مخله چې ازادي راډیوي مجله در تخبره کړو، فریبا زهر د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کړې ده.
یو شمیر لویدیځ رسنیو د افغانستان په جګړه کې د امریکا د رول پر څرنګوالي تبصرې کړې دي. واشنگتن پوسټ په یوې مقاله کې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې پر شوراب کم د طالبانو بریټ ته اشاره کړې چې د لیکوال په خبره سیمهیز پولیس د مغلوبېدو په حال کې و چې د افغان چارواکو لخوا د هوایي مرستې غږ وسو. رسپانه لیکي په یو ساعت کې د امریکا په وسلو سنبال بي پیلوټ الوتکه د هلمند پر اسمان راښکاره شوه. لیکوال زیاتوي امریکایي قومندان او ځواکونه نه پوهېدل چې هغه کسان چې په مځکه کې ښکاري وسلوال طالبان دي که افغان سرتیري. نو که د لیکوال په خبره د قومندان لخوا امر وسو چې دغو کسانو ته څیرمه یو ځای په نښه کړي چې یاغیان پوسي چې امریکایان را ورسېدل. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د اکتوبر د درېمې نیټې دغه پیښه یو له هغو بېلګو ده چې په ټول افغانستان کې پیښېږي. په مقاله کې راغلي تر یوې نیمې لسیزې وروسته په افغانستان کې د امریکا د رول راتلونکي هغه څه دي چې د ولسمشري انتخاباتو په کمپاینونو او بحثونو کې ډېر پام نه دی ورته سوی. خو لیکوال د امریکا د ملي امنیت مطالعاتو د مرکز یو غړي له قول لیکي چې د امریکا نوې ادارې ته باید یوه داسې ستراتیژي په لاس ورکړل سي چې وښيي په تدریج سره بایلل نور بس دي. د طالبانو د اصلي ټاټوبي او د افغانستان د هیروینو د تجارت یو مرکز په توګه هلمند په دغه مقاله کې د جګړې یو داسې ډګر یاد سوی چې پیښې پکې په سمبولیک او خونړي ډول دوام لري. واشنگتن پوسټ وایي په دغه ولایت کې د امریکایي ځواکونو لخوا د عملیاتو سره سره چې د افغانستان د جګړې تر ټولو لوی پوځي عملیات بلل کېږي، خو بیا هم پوځي راپورونه اټکل کوي چې د هلمند ولایت 50% د طالبانو په لاس کې دی. یو امریکایي مشاور په یو وینا کې ویلي چې موږ د ګولۍ پر یو زخم تړلی بنداش ته ورته یو. واشنگتن اگزامینر بیا په خپل وروستي غنه کې یو مطلب خبر کړی چې نوم یې دی هغه وخت را رسیدلی چې افغانستان په خپل حال پریښودل سي. نشریه د هغه وړاندیز یادونه کړې چې په دې وروستیو کې د متخصصینو د یوې ډلې لخوا له افغانستان سره د دوامدار مشارکت په اړه وړاندیسو او افغانستان په یو پراخ منځني ختیځ کې د تونلارو د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې یوه کلیدي جبهه وبلله. په دې ډله کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخواني قومندانان جنرال ستینلی مک کریستل او ډیوید پیټرایس شامل دي. واشنگتن اگزماینر د دغه ډلې له قوله ویلي چې د دې لپاره چې افغانستان بیا د تروریستانو په پناه ځای بدل نسی، نو اړتیا ده چې امریکایي ځواکونه د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې سي څو په سیمه کې ثبات ډاډمن سي. واشنگتن اگزماینر زیاتوي دا ښکاره ده هغه چارواکي چې تخصص یې د امریکا له اوسنۍ ستراتیژي سره تړلی دی په سختي خپل ناکامي مني، خو واقعیت دا دی چې په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره ښه دلیل نشته.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال فاروق فردا سره زموږ د همکار محبوب شاه محبوب مرکه اوري.
په شعر کې غواړم هغه څه وړاندې کړم چې د اند او د هاند یو بیلګه وي.
سندرغړی شوکت عزیز شوکت د خپلو نری فعالیتونو په باره کې راته غږیږي.
چې کوم بنیادی سیز دی هغه امن دی، مونږ امن ته اړتیا لرو نو کوشش کوو د امن پیغام خپور کړو.
لنډ حکایت او په ادبي باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې پاراډاکس څه ته وایي، شاعرانه څنګه ایجادولای شي او څه ادبی ارزښت لري. تر دې ارڅلومبای د ونی فرنګي خبرونه لرو. همایون هوا دې راوړبي.
دا وطن پال زلمی بنسټ په پام کې لري چې د پکتیا په ډیر لسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړي. دغه کتابتونونه به د پکتیا په ټولو لسوالیو کې جوړیږي چې ځوانان ترې په وړیا ډول ګټه واخلي او د کتاب او مطالعې په برخه کې د دوی شته ستونزې حل شي. دا وطن پال زلمی غړي وایي راتلونکي و میاشتې کتاب راټولونې کمپاین کوي او له خلکو غواړي چې مرسته ورسره وکړي. وطن پال زلمی داسې مهال په پکتیا کې کتابتونونه جوړوي چې د دې ولایت په درې لسوالیو شواک ګردې څېړې یا وزې زدرانو کې تر اوسه داسې لیسې نشته چې له دولسم ټولګي څخه فارغان ولري. دا ناول او کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی نوی ناول نیک چاپ شو. دا ناول چې مومند خبرندوی ټولنې په 200 مخونو کې خپور کړی، کیسه د میرویس نیکه پر ژوند او سیاسي فعالیتونو راڅرخي. ښاغلی احمدی وایي اتم میاشتې د دې ناول پر لیکلو تیرې کړې او په لیکلو کې د استاد عبدالرؤف بینوا له میرویس نیکه کتاب څخه استفاده کړې ده. تر دې مخکې د ښاغلی احمدی رڼا، بوډا او د لیوانو پلونه، بړبوکۍ، خونکار، جوجو، اغزن سیم، یوه خبره درته وکم او زرو ناولونه خپاره شوي دي.
شوکت عزیز شوکت د جنوبی وزیرستان د وانه سیمې اوسیدونکو دی. شوکت له څه مودې راهیسې سندرې بولي، شاعري او لیکوالي هم کوي. تر دې دمه یوه شعري ټولګه او یوه د لنډو کیسو ټولګه چاپ شوې دي. شوکت وایي زه په خپله سیمه وانه کې لومړی سندرغاړی یم او کوشش کوم چې د موسیقي له لارې امن او د ماشومانو د تعلیم پیغامونه خپاره کړم. له ښاغلي شوکت سره په پېښور کې زموږ همکار ذبیح الله مومن مرکه کړې ده. دا ورېدلو بلنه درکوم.
خبره ده موسیقي وکړه نو مونږ خو د ډېر وخت نه کنه شوق مې هم زیاتو او بل د 2000 کال نه چې کوم حالات را باندې شول کنه هغه کې موسیقي خو وزیرستان کې بخیل منځ لاړه، خو مونږ بیا هم د وجرو کې موسیقي ژوندۍ ساتلې و. وخت په وخت به مو پټ پټ پروګرامونه کول، به مو ښکاره کول کنه. خو تر اوسه زما د وڼه د سیمې نه کوم سندرغاړی لا د موسیقي ډګر ته کوم کس نه ورغلی، نو ما ویل په کار ده چې مونږ یو پیغام ورکو دنیا ته موسیقي لاري. او بس دا یو شوق او یو جذبه و چې مونږ یې تر دې ځایه راورسول.
دغه تاسو څنګه ویل چې په جنوبی وزیرستان د وانه په سیمه کې بل سندرغاړی نه و یا داسې سګنو چې هنر خلکو ته وړاندې کړو؟ آیا تاسو د وانه د سیمې نه لومړنی سندرغاړی چې د میدان ته راوځي؟
او بالکل، زمونږ چې د وانه کومه سیمه ده هغه نه تر اوسه پورې کوم تاریخ ته ډیر بشال اټ شو اس کوم سندرغاړی نه درغلی، نو بس دا برید لمامت شوی دی او راغلی هم د موسیقي ډګر ته او هڅه کوم کار وکړم د موسیقي د پاره.
د موسیقي ډګر ته چې تاسو کله راغلی، آیا استاد ونر سره مینوا سلام له علت سوج موسیقي شروع کړ؟ دی وجه سوا استاد خپل مینوا د پښتنو سندرغاړو چې تاسو دل دینه تاسو متاثر شوی وي سوجو؟
او بالکل د موسیقي سره خو مومینا وا او وی به هم بل حالات هم داسې و خو ما خو خلکو به سویل یا سویل غانه خو زما هلدا بسیمه کې دا کوشش چې کوم وخت موسیقي تربت شو یا ماحول تربت شو د موسیقي د پاره کنه نو ما کوشش و خلکو د خو به امدا سي نشول ویلای ما ویل دا د سیمه کې موسیقي ژوندۍ و ساتو کنه او بس نور حالات یو مینا دا ټول چې سره یوشي نو انسان ترې و بریدا رسوي
تو شاعر می شاعری سرا سرا د هنر د موسیقي ډګر ته هم را وتلې دا سو جوا چې تاسو لمړی شاعری ته مخکړه بیا د غیر د نورست تاسو موسیقي ته مخکړه
او د شاعری وجه خوای غنا ما تخپل هم پتن لګي چې سو جوا ولې مې شعر ولې ګلو خو البته چې کوم حالات زمونږ پسیمه راغل روان دي د حالات زمونږ په شعر کې بدلون راوځ مونږ ډیر څه احساس کول ډیر دردونه او سیمه وران شو کورونا وران شو ډېر بد ورځ راغله زمونږ په سیمه باندې او پاتش ودا موسیقي خبره زبا ډېر مخ کې راغله خو هغه وجه دا ودا مخ کې دار نه راتګ چې مونږ په سیمه کې د موسیقي د پاره کوم داسې لارې او طریقې نه وي کنه چې مونږ راغلي وای کنه خو نو اوس ز دومره شوم چې زما واک خپل به بولم واک د هر انسان خپل دی کنه خو د خپل مخ شوم نو ما کوشش وکړو چې اوس په کار د چې مان سمره کیږي دومره د موسیقي د پاره کار وکم
منګولي دل چې په دې ورسته کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د سخت دریځي یا د ترهګرۍ داسې یو لړۍ تیر شو چې هغه ټول پښتانه او زپل ډیر خلک به کور کړل کور په لارو بر کې دا حالات روان دي نو آیا د جنوبي وزیرستان کې دا کم حالات روان دي د دې په کتو ستاپ په دې هنر باندې ساغیز نه پریوزي ته کولای شي ډاډا په جنوبي وزیرستان کې په خپل سیمه کې په ډاډا د شپې موسیقي او کې په اوجرو کې موسیقي او کې خلک راو غوړي کم چې ستاسو وړیا هغه سره او کې کنه د سخت دریځي د وژنه تاسو دا لړۍ نشي پر مخ ګورل تا
او هل ته خو بددا وایم کنه مو خو ما خو مخ دا وضاحت وکړو چې هل ته مو جوړو کې پروګرامونه کول او موسیقي مجلسونه مو جوړول خو هغه سي کار نشي کېدای لکه کوم ته چې اړتیا لري موسیقي د پر هغه خدمت نشي کېدای کنه لکه کوم چې په نور سیمه کې کیږي او دا به وایم چې
وجه صدا سل د سو وجه د خدمت نشي کېدای ته خو دا د سیمه سندرغړې شاعر ته ولې د خدمت نشي کولای سو مسله
او نو هو تاسو پوهیږئ کنه چې کوم حالات روان دي هلته د کوم وخت نه روان دي کنه نو هلته موسیقي د لپاره خدمت کول زما د لپاره ډیر مشکل کار دي د هر چا د لپاره مشکل دي
ته پښتو موسیقي ډګر تر اتلو نه مخکې آیا ته د پښتنو سندرغاړو نه کم سندرغاړ نه متاثر وې
او متاثر خو د ټولو پښتنو نه يم چې څوک پښتو وایي کنه هغه نه متاثر يم خو بیا به زه دا وایم چې زه د هر چا د خې سندرې نه متاثر وم نو کوشش کوم خانه خا سندره وایم
ستاسو موسیقي آیا او ما په خپل سیمایز لهجه کې کوي کنه کوشش کوي چې دا سی او امیانه لهجه استعمال کړي چې په لارو بر پښتنو ټول په پوي شي
کوشش مې دغه دي چې زه امیانه ژبا کې سندره وایم وایم لګایم کنه خو زمونږ چې کومه علاقې لهجه دا غي کې مونږ ځکه کوشش کوو چې زمونږ وزیرستان چې کومه سیمه ده د کې خلک ډېر دردیدلی او زبردلی دي او سپ پیغام ته اړتیا لري نو مونږ د خپل لهجه د لارې خلکو ته یو پیغام ورکول شو
نو د صحیح لري چې روان سوکلنو کې په آیا په وزیرستانو کې تاسو دا وینئ چې د دې په پراتونکو وختونو کې دا سیمن راشي چې تاسو ول تلړ شي او اجرو کې مجلسونه کوي یا تړونه کوي ځوانان راشي تاسو تکینی ټنګ ټکور شي آیا تاسو وینئ چې پر روان وختونو کې به دا سی او ماحول جوړ شي ماحول به سازگار شي تاسو د موسیقي لپاره
زوایم اول نه مونږ پښتانه دي د غسیمه پښتانه ده کنه موسیقي سره زوایم د نورو سیمه په پرتل ډیر یاد شوق لري د مون خلک خو وخت به انتظار یو خبرګی ولې چې دا خو د نړۍ خبرې دي او د نړۍ کارونه دي الله دې وکړي چې امن راشي او را بشي زمونږ نه هیله هیڅ کله نه یو او راځي به ان شاء الله اوس هم سندره خلک غوي په غرونو غړنګونو کې او نو ان شاء الله دا څه وخت برا دي چې ال تبا غړ غړ پروګرامونه هم جوړیږي د موسیقي
خپل سندره لاله کم پیغام خلکو ته ورکړي
امن ته اړتیا لرو امن پیغام کوشش کوو او نور هم ډیر د تعلیم د لپاره هم مونږ کوشش کوو اوس مې د ماشومانو د لپاره یو ترانه باندې کار کړی وو خو چې کوم بنیادی سیز دی هغه امن دی مونږ امن ته اړتیا لرو نو کوشش کوو د امن پیغام خپور کو ماشومانو د لپاره ترانه یو شعار غونډه وکنه بابا ما سکول د بوزه او نو هغه د قسم و چې زه الی به زده کوم مو داس ماحول ته بوزه ا دې بسته مې روکا بابا مسکول دا بوزا
چیز آلے بزدکا مودا تاس محل تبوزا چه زال بزد کام تاس محل تبوزا
لیکوال فاروق فردا نن سبا څه ډول شاعري کوي دا پښتنه زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ښاغلي فردا څخه کړي. فردا له 15 کلونو راهیسې په روسیه کې ژوند کوي، 2 میاشتې له مخه کابل ته راغلی و. راځئ وابرو چې فردا په اوس وخت کې کوم مسایل په شعر کې پالي او توجه ورته کوي.
فردا صاحب، که د خپل نظم او د شعر په اړه راته لنډ معلومات راکړي، ته څه ډول شعر لیکي؟
ډیره مننه محبوب صاحب. نشم کولای ووایم چې څه ډول شعر لیکم، ولې زه هغه څه لیکم چې هڅه کوم چې یو نوی شی راکم، یو نوی شی ټولنې ته وړاندې کړم. نه پوهېږم چې لوستونکي به زما د شعر په اکله څه قضاوت کوي، خو زه تل هڅه کوم چې لوستونکی لما سره په شعر کې د شعر په تفکر کې ملګری شي، خصوصا په دې لنډو شعرونو کې چې زه هڅه کوم په هغه کې اضافي کلمات، اضافي خبرې او هغه خبرې چې په شعر کې ضرورت نشته زه هغه له شعر څخه وباسم، په شعر کې ورته ځای ورنکم. دا زما د کار یا د اوسني وخت د یو ضرورت په توګه هغه څه دي چې په شعر کې غواړم هغه څه وړاندې کړم چې د اند او د هاند یو بیلګه وي.
ته په افغانستان کې ډېر اوسېدلې، هغه وخت هم شاعري کړې ده، او بیا کله چې له افغانستانه مسافر شوې روسیې ته لاړې هلته هم شاعري کړې. هغه شاعري چې تا په افغانستان کې کړې او هغه شاعري چې تا په روسیې کې کړې، څه توپیر یې په منځ کې ویني؟
کله چې موږ په افغانستان کې اوسېدو، په عام صورت سره نه یوازې زه بلکې ډیری شاعران یا لکه هر بل شاعر چې په یو ټولنه کې اوسېږي، د خپلې ټولنې د اغیزو او تاثیراتو لاندې په رواني، اجتماعي او فرهنګي برخه کې شعر وایي. دغه تاثیرات او دغه روان په ما باندې هم وو. موږ د هغه وخت د یو سیستم خلکو، د یو سیستم باندې لپاره متفکر کول، او موږ د ژوند ټول ښکلاوي د هغه وخت د سیستم تر تاثیر لاندې کتلې، او د راتلونکي ټولنې ژوند به مو انزورول. ډیرو مسایلو ته په هغه وخت کې هم یا به متوجه وم یا به نه وم. یو وخت استاد غزنفر راته یو خبره وکړه چې ویل زه په ایران کې وم چې په کومه ورځپاڼه کې زما کوم شعر لیدلی و چې ما د ځنګل جنازې ته لیکلی و چې دا ځنګل نه پوهېږم په خپلو سړو اوږو زموږ د کلي یا د یا نه پوهېږم د څه شی په خپلو سړو اوږو زموږ د ځنګل جنازه چیرته وړي. دغسې یو شعر و چې د هغوی خوښ شوی و. هغه وخت هم ما د سیاسي تفکرونو څخه لږ ګوښه شاعري کړې ده، که څه هم سیاستمدار وم، سیاست مې کاوه، په سیاست کې دخیل سړی وم، د شعرونه مې هم تر یو حده پورې په دې سیاسي سیستم کې شامل و. ولې ما هڅه کوله چې هغه وخت کې خپل شعر له سیاسي تفکرات څخه تر ډېره حده پورې جلا وساتم، ځکه دا جلا فکر دی، جلا شخصیت دی، جلا انګیرنې دي. په روسیه کې چې بیا لاړم، هلته نو د نور نړۍ یا نه یوازې د روسانو د شاعرانو سره، بلکې روسان ډیر بلا خلک دي، ډیر شعرونه یې د نور نړۍ د شاعرانو یې هم ژباړلې دي. د هغو شعرونو سره د آشنایۍ تر تاثیر لاندې زه پوه شوم چې نه، دنیا نوره هم پراخیږي او ورسره شعر هم پراخیږي. په دې خاطر زما شعرونه فکر کوم چې په دې وروستیو کلونو کې یو مقدار تفاوت ولري نظر هغه پخوانیو ته.
روسي ټولنې، روسي ادبیاتو ستا په شعر څه تاثیر وکړ؟
فقط ورو ظلم زما اند او ژوند ته پراختیا ورکړه. نور نو چې دا چې زما شعر د روسی شعری تفکر یا د روسی تفکر تر اغیز لاندې وي داسې نه ده، فقط هغه ذهن فکر په مطالعې سره سیقل مومي. موږ مطالعه وکړه، یو مقدار له نوي ادبي هستونو سره آشنا شو، او موږ لیدل چې هغه شعر چې موږ دلته په افغانستان کې وایو، خصوصا په اوسنیو شرایطو کې چې متاسفانه په دې ډیرو دغو کې موږ د ګوتو په شمار شاعران لرو، کاشکې زیات هم لرلی، په نوره نړۍ کې شعر د هنر د فرهنګ د ټولنې د پاره ویل کیږي نه د ځان د پاره، یا خصوصا دغه د قافیو په پلومو کې د یاد قافیو د زلفو پلومو کې بند شاعران زمونږ چې نشي کولای له یوې خاصې احاطې څخه ځان وباسي او غواړي یوازې همدا غزل ته مخه وکړي، دوی څخه ډیر نور شیان پاتې کیږي چې دوی باید ووایي ولې فرصت ورته نشي پیدا کولای.
فرداسې یو بل مهمه مسله ته خو په روسیه کې اوسېږي، د روسیې د فرهنګي قشر سره، د روسیې د ادبیاتو سره آشنایي، هلته ور سره ادبیات به مطالعه کې، د افغانستان د ادبیات البته خاص کر د پښتو ژبې د ادبیاتو اوسنۍ رنګ او همدارنګه د روسیې ادبیاتو اوسنۍ رنګ څنګه ارزوي؟ کدا سید پرتلنی په سرګ ورته وګوري څه پر څه ډول غیر نتیجه به تاسو واخلي؟
روسی ژبه ډیره غنی ژبه ده، ډیره پنګواله ژبه ده، په دې ژبه کې پوشکین زیږیدل، په دې ژبه کې لرمانتوف زیږیدل، په دې ژبه کې داسایوفسکی زیږیدل، او په دې ژبه کې یاسینین زیږیدل، په دې ژبه کې خورا مایاکوفسکی، نور ډیر لیکوال او شاعران تر شولو خوفه پورې چې د نوبل جایزه یې هم واخیستله په ادبیاتو کې، د دن آرام یا آرام دن د رومان په نتیجه کې چې فکر کوم هغه به هم له خیره بهان سي تر کار لاندې نیولای او چې په پښتو یې وژباړي نه په امکان به څنګه. دغه دواړه ژبه ګرامرونه هم سره نږدې دي، او دغه دواړه ژبه روسی ژبه او پښتو ژبه دواړه موسیقار ژبې دي. هغه موسیقي چې مثلا په پښتو شعر کې ده په روسی شعر کې هم شته. لدې عمله ما چې کتلې دي هغه نازک خیالي چې په پښتو شعر کې ده یا هغه نازک خیالي چې په روسی شعر کې ده، دغه په دواړو شعرونو کې د دوایا د دواړو ژبو په شعرونو کې لیدل کیږي. لدینت علاوه چې په شعر کې د تفکر مسلې ته توجه وکړو، په روسی شعر کې فکری یا اندیز خوا لګه ډیره ژورتیا لري، او زمونږ شعر که د خپلو څو تنو کلاسیکو شاعرانو څخه تیر شو چې خوشحال خان دی، رحمان دی، قادر خان شهدا دی، حمید مومند دی، دا کسان یوې خوا ته پرېږدو، په روسیه کې دغسې کسان له پوشکین نه وروسته خورا ډیر زیات دي چې د ژبې د تقویې او د ژبې د پیاوړتیا دپاره یې ډیر کارونه کړي دي. زه همیشه دا وایم چې په هره ژبه کې شاعر ژبه تقویه کوي، ځکه شاعر هغه څه ژبې ته وړاندې کوي چې یو ژبپوه شاید مخالف وي. دا د ژبې د تقویه لپاره د شاعر کار ډیر ارزښت لري چې زه فکر کوم په هم په افغانستان کې او هم په روسیه کې ژبپوهان زمونږ دې مسالې ته توجه کړې ده او دې ته اهمیت ورکوي. هر ژبه په خپل ذات کې، په خپل حوزه کې د اهمیت وړ ده، د پښتو ژبه په خپل حوزه کې او روسی ژبه په خپل حوزه کې، ولې مقایسه کول د دوی لګران کار ده. مګر دا خبره زه کولای شم چې دغه وجوهات لکه د موسیقي درلودل، په ډیرو ژبو کې موسیقي نشته، ولې په پښتو کې او په روسی ژبه کې یا زمونږ دری ژبه کې هم دا موسیقي شته. دغه د موسیقي یا د موسیقیت مشترکات دي چې په دواړو ژبو کې لورای لیدل کیږي.
یو بل مسله، کله چې تاسو هلته په فرهنګي غونډو کې برخه اخلئ، کې نه خپل شعرونه وایي پښتو نه روسی ته ژباړلې په ترجمه وي، او هغه فکر او هغه محتوا چې دلته په اوس وخت کې یعنی اړتیا په افغانستان کې ورته لیدل کیږي، یعنی فکری افغاني وي، دا کله چې تاسو هلته ولولئ روسی لیکوالې واوري دا غوی هغه تاثرات څه وي، داسې کله در سره شریک شوي دي؟
ډیر زیات شریک کیږي. یو خو هغه مسله ده چې یو وخت نو پیغام منګلو نغمه وا که څوک روسی ته تلیو که سندره ویل، یو سندره ویل چې په بام ولاړه ده وګوري عالم او نره یې غاړه ده وګوري عالم، کوم روسی له افغان نه پښتنه کړی چې دا سندره غاړه سوای وي وګوري چې په بام باغ بام چوای نو د دې یو تلس منزله شل منزله تعمیر فکر کړه، کنه چې دا جلې حالت خطر لري، دا نارینال ته خطر او سندره وای او دا ورته ګوري دا وګوري دا نره په بام باندې ولاړه ده غاړه نه ده، نو روسی فکر کړی و چې دا نو په دې 25 منزله په تعمیر باندې څه کولای شي خطر ده کنه. لدی خبرو نه چې تیر شو، روسان په من کې یو سویني چې هغه یو درد دی، یو غم دی چې زمونږ په دننه کې دی، موږ د خپل ټولنې څخه جلا خلک نه یو. کله چې موږ یو شعر وایو، هغه شعر کې هغه تاثرات چې موږ بیانوو شاعر لکه چې د ټولو شاعرانو زړونه سره یو رقم وي، هغه اوتومات دا احساسي. حتی د خاندیکوف سیلکین په نامه یو بل شاعر دی، بیارین په نامه یو بیارینوف په نامه یو بل شاعر دی چې د لیکوال اتحادی رئیس هم دی، د مسکو د ښار د لیکوال د اتحادی سو سو زره دوی ویلي دي چې که موږ ته دغه شعرونه ستاسې ترجمه هم نه شي، ستاسې دغه د ادا او اکت او ویل دغه څه زموږ زړونه له تاسو سره تړي. دا موږ ته جالبه خبره وه. متسلم دغه تاثیرات سره یو بل باندې لرو.
ډیره مننه.
خواهش کوم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
په ژوند کې ډیر شیان داسې وي چې که وغواړو هغه ولرو مجبوریږو چې قیمت پرې کړو، په پیسو یې رانیسو او یا نور زحمت او تکلیف پسې وګالو. خو ګڼ داسې څه هم شته چې دا ډول خواری نه رانه غواړي. له هغې جملې څخه یوه هم خوشحالي ده. خوشحالي کاملا وړیا ده. هر څوک کولای شي ځان خوشحاله وساتي او ګرمجن حالت لکه ګرد له زړه او ذهنه وڅنډي. ارواپوهان وایي خوشحالي بهر نشته، هر څوک هغه باید په ځان کې دننه ولټوي. وږمه جبارخیل راغلی او د خوشحاله سړي د کمیس نقل ورسره دی. راځئ واورو چې د خوشحاله سړي څرنګه کمیسو.
د خوشاله سړی کمیس. ونه وو یو پاچا وو، د دې پاچا ایکی یو زوی وو چې په کرد دنیا یې نه بدلاوه. خو شهزاده به همیشه غمجن وو. کرې ورځې یې له کړکۍ څخه خالي اسمان ته کتل. پلار یې ورته وویل، زویه څه دې کم دی، مشکل دې څه دی؟ زوی ځواب ورکړ، زه په خپله هم نه پوهیږم چې څه غواړم، څه مې کم دی. پلار یې پوښتنه وکړه، مین یې؟ که د هر نجلۍ په زړه اوري ته بس غږ کوه، راوستل یې پر ما. پروا نه کوي که هغه د ډیر زورور سلطان لور وي یا د خوار پادوان. شهزاده وویل، نه پلاره، نه یم مین. پاچا د شهزاده د خوشحالولو لپاره هر هغه څه وکړل چې تصور یې کیدی شو، مګر نه یې تیاتر، نه یې د نڅا مجلسونو، نه یې کنسرتونو او نه یې سندرو. هیڅ شی شهزاده خوشحاله نه کړ. د هغه رنګ ورځ په ورځ زیړېده. پاچا امر وکړ چې د دنیا له ګوټ ګوټه دی تر ګردو لایق استادان، طبیبان او حکیمان راغونډ شي. همداسې وشول. پاچا دوی ته شهزاده ورښکاره کړ او د مشکل د حل کولو غوښتنه یې ورنه وکړه. عالمانو له ډېر غور وروسته چې راغلل، پاچا ته یې وویل، اعلی حضرته، موږ ډیر فکر وکړ، ډیر کتابونه مو وکتل او د ستورو حساب ته حاضر شو. موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې د نړۍ خوشحاله سړی پیدا کړئ، داسې څوک چې په رښتیا خوشحاله وي. که شهزاده د دغسې چا کمیس واغوندي، له غمه به راووځي، مشکل به حل شي. پاچا سمدستي د دنیا هر لوري ته استازي واستول چې خوشحاله بنیادم پیدا کړي. په دې لټون کې یو پادري د عیسوي دین ملا د پاچا دربار ته راوستل شو چې ویل کېدل د دنیا د مخ تر بل هر چا خوشحاله بنیادم دی. پاچا ورته وویل، ته په رښتیا خوشحاله یې؟ هغه ځواب ورکړ، هو صاحب. پاچا ورته وویل، زړه دې نه غواړي چې اسقف دې وټاکم او د نورو پادریانو مشر شي؟ پادري ورته وویل، دا خو مې صاحب لوی ارمان دی. پاچا ورباندې ناره کړه، ورک شه، له مخه مې لرې شه، زه داسې څوک غواړم چې په رښتیا خوشحاله وي، نه د تا غوندې چې په خوشحالۍ پسې ګرځي. د خوشاله بنیادم د موندلو هڅه بیا پیل شوه او ډیر وخت لا نه و تیر چې پاچا ته خبر راغی چې په ګاونډي ملک کې یو واکمن واقعا راځي او له ژونده خوشحاله دی. خبر راوړونکو وویل چې د دې واکمن میرمن بې حسابه ښکلې او بې حده نیکه ده. واکمن ډیر اولادونه لري او خپل ټول غلیمان یې تس نس کړي دي. په ملک کې کراره کراره ده. پاچا ته بیا هیله پیدا شوه، سمدستي سفیران ورواستول چې کمیس ورنه وغواړي. ګاونډي واکمن سفیران خپل حضور ته ومنل او ورته یې وویل، هو دا واقعیت دی چې زه هر هغه څه لرم چې ممکن بل څوک یې د لرلو ارزو وکړي، خو له بلې خوا زه اندېښمن یم، ځکه زه به خامخا مرم او دا هر څه به رانه پاتې کیږي. زه په همدې اندېښنو کې شپې ویښې تېروم. سفیرانو چې دا خبرې واورېدلې د کمیس غوښتنه یې بې فایدې وبلله، تش لاسونه راستانه شول. له پاچا نوره لاره ورکه شوه، ښکار ته لاړه. یو سوی بنخه کرد. سوی پا پخوا لگید جو بل شو خوبه نمد. پدریو رو گو پخوی منده کلاب. پاچه دخکار ملگری پزای پری خودل پا سوی پسیلار. پا دی منزگی ده سندرو غاک باورید. یو چا سرو کی ویل. پاچه ده سوی لطون بس کردن او لزان سره و ویل. سوک چی دوم را مستی سندری بوله خامه خان خوشاله ده. پاچه پا آواز پسیلار ده انگرو یو بخت ورقی. خوری یو ظلمی ولید چی سندری ویلی او شاخه بوری کولا. ظلمی ویل. علا حضرت پا خیر راقلی. کاش کی متاسی وقت تشریف را وڑای وی چی انگور خوبه. پاچه ورطا بویل. خیر کسی. آیا خواری چی پای تخت دی بوزم. تب از ما اندی والی. ظلمی زواب بر کرد. صاحب قربان دیشم. زد سنگ وارم. زد اخبال حال دا پاپ پا مقام نبتلوم. پاچه ورطا بویل. ولی. ولی. ستاغون دی خکل ظلمی بحلتا. خو ظلمی پا بی سبری بویل. نه نه. زنور پا جند که تردی زیاد زنگ وار. پاچا تا پزده که ور تیر شو چی آخر می خوشحالا کسومون. نو ور تایی با بایل زلمیه. از ما یو کار ده حقا برا تا وکدی. زلمی ور تا با بایل علا حضرت پا دوارستر کو. از ما دوست که هر امر خدمت بی ولی نم. پاچا ور تا با بایل لک سبر وکده. پاچا چی لدی رو خواهی بی سبر شوه و زلمیه پری خود. دباندی راو بود. بخبل مل گرو پسیه آواز وکده. ور ناری کړی هی راپ سی راشی زما زوی بچو زوی می بچو هی او چه هغوی راغلل پاچا زلمی ته ودرول پاچا شروع وکړه زلمیا زبه هر هغه څه وکړم چې ستا په کار دی خو ته یې ماته راکړه زلمی وویل صاحب څه غواړی پاچا وویل زما زوی مرګی حاله دی یوازې ته یې ژغورلی شي یوازې ته یې دلته راشه او پاچا ور ټوپ کړل د هغه د چپنې په لرې کولو یې شروع وکړه خو ناڅاپه وچ ودرېد لاسونه یې لکه شل شوي چې وي ساړه ساړه راوزړېدل خوشحاله سړی کمیس نه درلود
په نویو ادبي بحثونو کې چې نن سبا ادب پوهان توجه ورته کوي یو جالب بحث د پاراډاکس دی پاراډاکس څه ځانګړنی او څرنګه هنري جوړښت لري شاعران څنګه کولای شي پاراډاکس رامنځته کړي په نننی ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل دا پوښتنې ځوابوي په مو ورته را اړوم ډاکټر صاحب یو نوی بحث کیږي هغه د پاراډاکس په نوم باندې یو بحث دی چې نن سبا خلک ډېره توجه ورته کوي ادیبانو ته یو څه دغه د پاراډاکس په حیسه کې راته ووایاستی چې څه مفهوم لري څنګه جوړښت لري څه ته موږ پاراډاکس ویلی شو
پاراډاکس رښتیا هم نوې ادبي او معاصر اصطلاح ده زموږ په کلاسیکو فنونو کې اشاره نه ده ورته شوې خو د پاراډاکس بیلګې او زمینې زموږ په کلاسیکو ادبیاتو کې ډېرې دي موږ په پخوانی بدی او بیان کې یا په فنونو کې یو سنت لرو د تضاد یا طبق په نامه هغه داسې دی چې کله چې دوه متضادې کلمې یا دوه متضاد مفهومونه د یو بل په وړاندې ولاړ وي موږ وایو چې دا دوه سره متضادې دي یا دوه متضاد حالتونه مثلا په دې سنت کې استاد شاعر حمزه بابا دی چې د دې پر شعر کې تاسو د تضاد او یا د طبق یوه بلګه موندلې شئ وایي ما چې د مینې ابتدا وکړه تا په ستم کې انتها وکړه په دې شعر کې ابتدا او انتها یا مثلا ستا د خیرو رد عمل واشنا ما په اخلاص درته دعا وکړه خیری او دعا دې ته تضاد یا طبق وایي خو کله کله داسې کیږي چې ازداد د یو بل په وړاندې نه وي ولاړ بلکې د یو بل سره داسې کوشیر شوي او غړغړې شوي وي چې د یو بل مفهوم یې دفع کړی نه وي بلکې یو نوی مفهوم یې زیږولی وي او یا یې د یو بل مفهوم تقویه کړی وي پاراډاکس د ازدادو دغسې یو ځای کېدو ته وایي چې دوی یو بل سره دفع نه کړي بلکې د یو بل معنا تقویه کړي او یا یوه درېمه معنا وزیږوي
ډاکټر صاحب د دې مثال به مو وایاستی چې ځوانان پرې باندې پوسی چې څه رقم یو حالت
او د کروان سی یو شیر دی چې د شینکی باغ مې له ګلونو ډک دی لکه د سلو نا او سپین مخونه سر لاسونه د باغ په غی کې ژوندۍ د نغمو سل محشره او د دې سلو ښکلاګانو غی کې د سپین وښکو او مسکا له خمیر یوه مړی جوړه ده. پرډکس دغه مړی دی چې د وښ او مسکا د خبیر نه جوړه ده. وښ کې او مسکا سره ضد دي او دغه از د دس سره یوځای کېږي چې د دوی د خبیر نه یوه مړی جوړیږي او همدغه مړی پرډکس دی.
د دوو متضادو شیانو داسې یوځای کېدل چې یو دریم شی رامنځته کړي.
بالکل په تضاد یا تباہ کې دوه متضاد مفهومونه دی یو بل په وړاندې ولاړ دي، خو په پراډاکس کې داسې سره یوځای کېږي چې دریمه معنا زیږي. مثلا سایل سی وایي، ستا د ښایست د لمبو سیوري ته لږ خوب کومه، ستا د په خپل حسن قسم می جان ویښ مینه کړې. دلته د دې لمبو سیوری پراډاکس دی، ځکه سیوری سوړوالی رایادوي او لمبې تودوالی رایادوي، تودوالی او سوړوالی سره ضدي. خو د لمبو سیوری یو دریم مفهوم دی چې شاعر ایجاد کړی دی، او دا مفهوم داسې دی چې لمبه سوزونکې دی او سیوری د یخنۍ او سوړوالی حالت رایادوي. خو شاعر وایي نه، دغسې لمبې هم شته چې په هغو باندې سړی ټکوریږي او د په هغو باندې سړي زړه یخوالی مومي، او دغه د حسن لمبه ده. استاد پسرلی وایي چې دا بلا څوک وي چې غوغا به د سکوت نه اوري، دا بلا څوک وي چې غوغا به د سکوت نه اوري، کمی په خوله ورته وینا نه راځي نه دی راځي. دلته د غوغا د سکوت غوغا یا د خاموشۍ شور، د خاموشۍ چیغې، دا پاراډاکس دی. غوغا او سکوت سره ضد دي، خو د سکوت غوغا دلته سکوت او غوغا داسې سره غړ غړې شوي چې یو دریم مفهوم یې زګولی. مطلب دا چې په پاراډاکس کې کله کله متضادې پدیدې د یوې بلې صفت وي، کله تشبیهي اړیکې لري، کله په دې دوو متضادو کې یو صفت وي یو مفصوف وي، کله یو مضاف یو مضاف الیه وي، د زد اړیکه نه لري. مثلا کله چې موږ وایو چې دا به لا څوک وي چې غوغا به د سکوت نه اوري، په دې ځای کې سکوت دومره ډیر خودل شوی چې غوغا کوي، یعنی دلته د سکوت د غوغا صفت دی.
یوه ایکو را یاده سوه د جاپانیانو، وایي هدیرې ته ولاړم خاموشۍ چغې وهل.
بالکل، د خاموشۍ چغې ویل معنا ده چې خاموشي دومره ډیره وه. مونږ صفت مونږ وایو چې یو اسم یا یو پدیده تشریح کوي، دلته چیغې چې دي خاموشي تشریح کوي، یعنی خاموشي دومره ډیره وه چې د لرې نه اورېدل کېده، مونږ د لرې نه پوهېدو چې دلته خاموشي ده. په دې سب په پاراډاکس کې د اجدادو ترمنځ هغه پخوانی اړیکه چې د یو بل په وړاندې ولاړ وي هغه ختمیږي، بلکې په یو نوي سټرکچر کې داسې سره یوځای کېږي چې یو بل تقویه کوي. یو علت دا دی چې پاراډاکس ښایي چې د ځینو شاعرانو د فلسفي لیدلوري نه او یا د تجربې نه او یا د ډېرې ژورې مشاهدې نه راځيږي. فلسفي لیدلوری دا دی چې ځینې فلسفیان ګمان کوي چې اجداد اصلا شته نه، او ځینې اجداد په خپل اوج کې په خپل متضاد باندې اوړي. مثلا کله چې اوبه ډېرې یخې شي، اوبه په عادي حالت کې د اور ضد دي، اور وژني، خو کله چې ډېرې یخې شي په یخ واوړي یا واورو باندې بیا سړی سوځوي. په واورو باندې سوځېدلي خلک به تاسو لیدلي وي چې پښې سوي وي، او هغه سوي موږ په طبابت کې فروست بایټډ ورته وایو، په واورو باندې سوي. هغه سوي چې په واورو باندې سوي وي دغسې تداوي کېږي لکه په اور چې سوي وي. مطلب دا دی چې اوبه په خپل نهایي شکل کې په اور اوړي. د اجدادو د فلسفي بحث په نظر کې نیولو سره موږ وایو چې د اوبو اور یا په واورو سوته، هغه څوک چې په واورو سوځېدلي دي هغه ته ووایو چې دا د اوبو په اور سوځېدلي دي. نو ګواکې زمونږ په خبره کې منطق هم شته او پاراډاکس هم دی. دلته واوره اور سره ضد نه دي، بلکې واوره په خپل نهایي شکل کې په خپل متضاد باندې وخت دی. مثلا کروان سی وایي چې وطن د اور په سیند کې لامبي، زلمی جنگ خوړلي، د کابل جان د نجونو مړي هم نهنګ خوړلي. دلته هم د اور سیند، یعنی اور دومره ډیر دی چې د سیندونو غوندې بهیږي. سیند چې دی د اور ډیروالی تشریح کوي، بلکې سره ضد نه دي. مونږ په عادي ژوند کې لکه ما چې وویل چې یاره پدیده په خپل نهایي یا د اوج په حالت کې په خپل ضد باندې وړي، مونږ د ډېر خوشحالۍ نه کله کله ژاړو، او د ډېر غم په حالت کې ځینې خلک خاندي. دګو د اجدادو په یو بل باندې په نهایت کې وختل دي چې په خپل متضاد شکل باندې وړي. لکه حمزه بابا چې وایي چې له ډېره سوخته په خندا شوې حمزه، دا دویم رنگ دی د ژړا پیژنه. یعنی په پاراډاکس کې خندا د ژړا دویم رنگ دی، یا یوه پدیده د خپل متضادې پدیدې دویم رنگ دی. او دا په ادبیاتو کې ځکه خوند کوي، ځکه سرور او کیف رامنځته کوي چې موږ تاسې د پدیدو د سره تکراری اړیکې لرو، تکراری اړیکې دادی چې موږ مثلا شور اورو، د خوشحالۍ په وخت کې خاندو، د غم په وخت کې ژاړو. اور ګرم دی، اوبه یخې دي، یخ سوړ دی، دغسې. خو کله کله شاعران په یخ کې ګرمي پیدا کړي، په اور کې یخنی پیدا کړي، په غم کې سرور پیدا کړي، او په سرور کې غم پیدا کړي، په خاموشۍ کې چیغې پیدا کړي، په چیغو کې خاموشي پیدا کړي. یعنې خپل متضاد حالتونه، هغه څه چې موږ هیڅ توقع نه لرو، دا حیرانوونکي وي. او حیرانۍ د هنر یا تعجب رامنځته کول د هنر یوه لویه ځانګړنه ده. مثلا موږ او تاسې وایو چې ژوند خوږ دی او ژوند ښکلی دی، ژوند دغسې. خو کله کله ژوند ځینو خلکو ته دغسې هم تریخ شوی چې د مرګ غوندې تعبیر کړی، او ځینو خلکو ځانونه وژلي. همدغه وجه ده چې کله چې موږ د ژوند د دغه نهایي شکل سره د سختۍ پوچ کې مخامخ کېږو، او هغه د مرګ غوندې جلوه کوي. د کاروان صاحب شعر ده چې در په در یې ګرځوم، چېرته یې کېږدم، د ژوندون د مړي پیټی مې په سر دی. د ژوندون مړی، ژوند او مرګ سرزی دي. خو کله چې ژوند خپله په مړي واوړي او ستا په اوږو بار وي، دا پراډاکس دی. یعنی په پراډاکس کې کله چې یوه پدیده د خپلې متضادې پدیدې ځانګړنې واخلي، او د خپل متضاد اړخ خصوصیتونه پریزنت کړي، بیا موږ وایو چې پراډاکس رامنځته شوی. ژوند زموږ کار اسانوي، خو که کله خپله دای د جنازې غونتی شي، پیټی شي، نو د مرګ چمونه چې شروع کی په دې وخت کې دای په پراډاکسي حالت کې دی. او سایل صاحب هم وایي چې وړې مې د روح جنازه چېرته د خندا په اوږو، په وینو سره دې ترشین کې شین کې خالونه نه شي. د روح جنازه، روح او جنازه، یعنی روح د ژوند شاید او جنازه د مرګ تصور راکوي. دا دواړه سره یو ځای شوي، یو بل تصور رامنځته کړی چې ژوند دومره سخت دی، یا روح دومره ستړی شوی، دومره دروند شوی لکه د جنازې غوندې. د پراډاکس دوې خواوې چې وي، ممکن کله کله تشبیهي اړیکې ولري، کله کله یې صفت موصوف وي، او کله کله ممکن د اضافه اړیکې ولري، یو مضاف یو مضاف الیه. مثلا سویل صاحب چې وایي چې ستا د ښایست د لمبو سیوري ته لږ خوب کوم، دلته د لمبو سیوری سیوری مضاف دی، او لمبې مضاف الیه دي، د اضافه اړیکې لري. یا کله چې دی وایي د روح جنازه، په دې کې هم د اضافه اړیکه دی، خو په عین وخت کې تشبیهي اړیکه هم ده، ځکه چې روح د جنازې سره تشبیه شوی. یا کله کله کېدای شي د صفت موصوف اړیکه وي. مثلا موږ چې کله وایو چې پیاله له تشوالي ډکه ده، د دې مطلب دا دی چې تشوالی دومره ډېر دی چې په پیالې کې د هیڅ شی نشته. یعنی که په پیالې کې یو څاڅکی اوبه هم وي، مکمله تشه نه ده. خو کله چې په مکمل ډول د تشوالي نه ډکه ده، یعنی هیڅ نشته پکې، د پیالې د تشوالي په اړه یوه مبالغه ده، او دا د صفت کار دی. نو یا کله چې موږ وایو چې تا چې مخکې جاپانی هایکو وایي چې هدیرې ته تللی وم، خاموشۍ چیغې وهلې، دلته د چیغې د خاموشۍ صفت دی، بلکې ضد نه دی. خاموشي او چیغې سره ضد دي، خو دلته چیغې د ضد کار نه کوي، لکه د حمزه بابا په شعر کې چې انتها او ابتدا و. دلته چیغې خاموشي تقویه کوي، او بلکې د یو صفت غوندې کار کوي چې هغه توصیفوي چې یعنی خاموشي څومره وه. ځینې شیان نه اندازه کېږي، موږ تاسې خاموشي نه شو اندازه کولی. یا تشوالی، موږ وایو څومره تشه ده که نه، که موږ غواړو چې دا تشوالی په مبالغوي شکل وښیو، یا په اعظمي د اوج په شکل کې ترسیم کړو، موږ وایو چې کوټه یا پیاله د تشوالي نه ډکه ده. او که وایو چې خاموشي ډېره زیاته ده، څومره خاموشي ده؟ د دې سوال ځواب چې کله چې موږ غواړو چې ډېره زیاته ده په اوج کې ښیو، موږ وایو چې خاموشي بیخي چیغې وهلې. نو کله کله استاد خپل ضد تشریح کوي، او په دې حساب د پاراډاکس استتیکي یا ښکلایزه فلسفه هم همدا دی په ادبیاتو کې، چې موږ د ناشنا په دې دوسره مخامخ کوي، د په دې دوسره زموږ اړیکې ناشنا کوي، بیرته یې نوي کوي. موږ او تاسې د اواز اورو، اور ته لاسونه تودو، یخ سوړ دی، او ځینې په دې خپل فزیکي ځانګړنې لري. خو کله کله شاعران د خیال په مرسته، او یا د فلسفي لیدلوري په مرسته، او یا د مشاهدې په مرسته، د ژورې مشاهدې په مرسته، په پدیدو کې داسې یو کیفیت پیدا کړي چې هغه ناشنا وي، حتی د هغې پدیدې ضد وي. او په دې وخت کې یوه ناشنایي پیدا کېږي، او ناشنایي د هنر او د خصوصا د شعر یو ځانګړنه ده. بل خبره دا ده چې موږ په خو د تشبیهاتو د استعارو بحث وکړو. تشبیهات د دوو شیانو ترمنځ د مشابهت پیدا کول دي. استعاره هم هماغه تشبیه دی چې لګرلنډ شوي وي. پزدادو کې د دوه شیانو ترمنځ متضاد حالت پیدا کول دي. خو پاراډاکس د دې اړیکو پیدا کولو یو ځانګړی ګروپ دی، یو ځانګړی ډلې دی چې ته یوازې د متضادو حالتونو ترمنځ یوه نوې اړیکه پیدا کوي او دا اړیکه به په ضد نه وي ولاړه. نو ځکه پاراډاکسي انځورونه له یوې خورا په تشبیهي او مجازي تصویرونو کې راځي، ځکه چې کله کله شاعران د متضادو ترمنځ مشابهت کشف کړي. او پخوانی داسې تصور موجود و چې تشبیه باید د متضادو شیانو ترمنځ ونه شي، خو که پخوانی د پوهانو د روح جنازه، د غوغا سکوت یا د سکوت غوغا او د خاموشۍ چیغې او د اوبو وور د لتشوالی ډکواله یا لټکوالی تشوالی دغسې هنري انځورونه اورېدلي وای، زه فکر کوم چې هغوی به تصور کړی و چې دا تشبیهات دغسې ممکن دي. مثلا ستاسو یو شعر دی منصب چې وایي چې سترګې دې د ساحل د اوبو رنګ مارغانو ځالی دي، موسیقي پارونکې اوبه پکې لمبېږي. اوس هر څه شی چې غواړي ومینځل شي یا مونږ یې ومینځو هغه په اوبه باندې به کوو. خپله چې اوبه غواړي ځان ومینځي هغه په دوه سترو کې لمبېږي. خپله د اوبو لامبل چې خپله د پاکولو یا د طهارت او د پاکوالي وسیله ده. کله چې د خپل پاکوالي ته ضرورت احساس کوي هغه په دوه سترو کې لمبېږي. دا پاراډاکس دی. او د استاد پسرلی یو شعر دی چې ډېر خوندور پاراډاکس پکې راغلی چې په سکون کې حرکت پیدا شوی. هغه دا ده چې بیا مې زړه کې اوړي لکه بهر د ځوانۍ سرود، بیا مې زړه کې اوړي لکه بهر د ځوانۍ سرود، ښه پر ځای روان یم نه پوهېږم سپور کپلی یم. یعنی شاعر هم ښه په ځای دی، هم په دې ښه پر ځای حالت کې روان دی او په سکون کې حرکت پیدا شوی. د بدل یو مصره ده چې نقطه هم نازی روانی میکند. او د دې معلومیږي چې دا پاراډاکس دی ځکه چې په سکون کې حرکت پیدا شوی، د متضاد حالت ځانګړنې پکې پیدا شوی. د ټولو حالتونو ته په ادبیاتو کې پاراډاکسونه وایي چې زموږ په پخوانی ادبپوهنه کې ډېرې شاعري نه دي ورته شوي، خو که خپله شاعري کلاسیک شاعري یا معاصره شاعري وپلټو د پاراډاکسونو د ډېر ښکلو پاراډاکسونو ډېرې زیاتې بېلګې پکې دي.
ډاکټر صاحب، که ځوان شاعران وغواړي او یا په مجموع کې شاعران وغواړي پاراډاکسونه رامنځته کړي، کومو ټکو ته باید پام وکړي او کوم اړخونه یې ډېر مهم دي؟
پاراډاکس د رامنځته کېدو اصلي فلسفه او میکانیزم دا دی چې کله چې شاعران د ازدادو نهایی شکل ته پام وکړي. مثلا ما مخکې یو مثال ورکو د واورې د سوځولو. د دې کله چې اوبه په واوره اوړي یا په خپل نهایي شکل اوړي نو خلک سوځوي د اور غوندې. دې علت ته په پام سره شاعر وایي چې د فلسفي یا فزیکي خصوصیت ته په پام سره چې واچوړي اوبه په یخ پیدا د اور خویونه کا او چې ته سرد مهري ورسوه اخر به مینه شي. یعنې د سرد مهرۍ نه مینه جوړي. کله چې شاعران پازداد باندې فکر وکړي او د هغوی ترمنځ مشابه ځانګړنې پیدا کړي، خصوصا پر پدیده کې د خپلې متضادې پدیدې ځانګړنې پیدا کړي، په خاموشۍ کې شور پیدا کړي، په شور کې خاموشي پیدا کړي، په سکون کې حرکت، په حرکت کې سکون، په اوبو کې اور او دغسې متضاد حالتونه داسې سره یو ځای کړي چې یوه دریمه منوز کوي، یا دوه متضاد حالتونه داسې سره یو ځای کړي چې یو د بل صفت او موصوف وي، به کولی شي چې پروډکسونه رامنځته کړی شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه محمد.
ta khanda pahoda re me taro خرده